د مشال ریډیو په خبرونو کې ستړي مشه په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د دریو نه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې د منور شاه تاسو هرکلی کوم نیکې پیرزونه او سلامونه مې قبول کړئ. په دې خبرونه کې تاسو ته اوله نیمایي کې یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو، شننې او تبصرې اورېدلی شئ، او په دویمه نیمایي کې یې هفتهوار خبرونه د ځوانانو غږ اورېدلی شئ. خو په سر کې تاسو د دې سات خبرونو ته رابولم چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي.
تریم شیبم به د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خوبت طالب وسلوالو په فرق پوهیږي. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي دی لوته دی خپل ترقیاتي فند کې برخه ورکول شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي. او ست مشال د خبرونو تفصيل. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خوبت طالب وسلوالو په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په 2 منټه په کراچۍ کې د خبريال د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې حکومت به د خوبت طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. له نوموړي د پښتنې له هغه یوې ورځ وروسته وشوه چې کله د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی ټي آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت یې له هغو وسلوالو طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي. حکومت مخالف ګوندونو د پیښور آرمی پبلک سکول پیښې په یادونه سره د عمران خان له طالبانو سره د مذاکراتو په خبره تنقید کړی و. خو شیخ رشید احمد وویل
شیخ رشید احمد هوایی چاچی د ای پی ایس ماشومان وژلی دي د هغو قضیه جلا ده، او کوم خلکو چې له هیواده کډه کړې ده د هغو هغه جلا ده. خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي.
خو شیخ رشید احمد دا وضاحت ونه کړ چې د قضیو د جلاوالي څخه د هغه مقصد څه دی. په 2013 زیږدیز کال کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول کې د استادانو او زده کوونکو په ګډون یو سل څلور څلوېښت کسان وژل شوي ول چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان د پوځ اماډي کوایي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د اکتوبر په 2 نیټه په بیان کې ویل شوي چې وسوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر بیت کړی چې پکې د ملیشیا ځواکونو څلور سرتیري او د لیوي ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی دی. وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان رسنو ته په دیګلی بیان کې د پیښې ذمواري منلې. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي د لوته دي د ژمنې سره سم په نفسي واټ کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سنټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې دغو سنټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. د اکتوبر په 2 مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې اپوزیشن سنټرانو هدایت الله او بهرمن تنګي زمشو د لو سره د وفاقي حکومت د ترقیاتي بجټ او په نفسي واټ کې د 3% برخه ورکول غوښتنه وکړه. بهرمن تنګي وویل
هغه پل هم هلته نه دی ورکړی شوی چې کوم د هغوی ضرورتونه پوره کوي. نن هلته د سکول اوبه نشته، نن هلته اسپتال نشته، نن هلته بجلی نشته، نن هلته ایجوکیشن نشته، نن هلته انفراسټرکچر نشته، هلته نه ګیس نشته. بیا مته چې درې کال وشو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د څه شي سزا ملاوېږي.
په 2013 میلادي کال کې خیبر پختونخوا سره د یو ځای کېدو پر مهال د 15 اجتماعي بدلون له مخې ژمنه شوې وه چې هر کال به قبایلي د لوته په ترقیاتي بجټ کې 100,000 روپۍ او په نفسي واټ کې 3% برخه ورکول کېږي. خو تر دا مهال د پیښې دا پیسې نه دي ورکړل شوي. حکومت د دې ځنډ سبب د سند او بلوچستان صوبې لخوا قبایلي د لوته په نفسي واټ کې خپله ونډه نه ورکول بیانوي. په پاکستان کې په تیر یو شوارو کې کورونا ناروغي 15 کسان مړ کړي او 1455 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي. د کووېډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخه د دې نو مړینو سره په پاکستان کې تیر کال په مارچ کې د جهاني وبا له پیله هیڅ د کورونا ناروغي له امله د مړو شو کسانو شمېره څه د پاسه 22,000 ته ورسېده. او وروسته خبر دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړی او نه یې هم چاته ویلي چې حاضر دي شي. تر دې مخکې د هالینډ ان او اس ټلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالینډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د مثال د مشال د خبرونو پای.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې اولنی نیمایي کې تاسو ته ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې د ځوانانو غږ خبرونه اوریدلی شئ. خو په سر کې ورزو اولنی خبر ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د تحریک طالبان پاکستان د ځینو وسلوالو سره د خبرو په حواله باندې څرګندونې کړي. د دې نه مخکې وزیر اعظم عمران خان هم څرګندونې کړې وې. په دې موضوع د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث دا وخت موږ سره دی. غلام غوث، تاسو ته هرکلی وایو. دغه شیخ رشید احمد چې کومې څرګندونې کړي دي، صحیح ویلي دي او داسې قصه ده؟
جی بالکل منور صاحب، دا پرون شیخ رشید احمد چې کله د کراچۍ په دوره باندې لاړ ولته کې ولسېد او په کراچۍ هوایي ډګر باندې هغه د خبریالانو سره خبرې اترې وکړې، نو لومړی هغه په خپل یو شمېر نورو موضوعاتو باندې هم خبرې اترې کولې، او په دې موضوع یې لنډه خبره دا وکړه چې کوم خلک چې کوم وسلواله مبارزه پرېږدي یا وسله د هغه کېږدي خپله، نو د هغوی سره جګړه کول چې کوم دي نو ښه خبره نه. بیا خبریالانو هغلته کې د هغه نه دوه درې ځل په دغه مذاکراتو چې دا کومه قصه روانه ده په دې اړه باندې دغه وکړله، سوالونه وشو. نو په هغې کې خبریالانو وویل چې په دې کې د ارمی پبلک سکول چې کوم د وژل شوي ماشومان میندې او پلاران دي او ځینې نور خلک دي، نو هغوی د مذاکراتو په دغه عمل باندې دغه کوي نیوکې کې. نو شیخ رشید وویل چې د اے پی ایس د ماشومانو د وژلو چې کومه خبره ده، نو خبره او هغه داغي کیس چې کوم دی نو هغه جوړ دی، او چې کوم خلک دغه په نقل مکانۍ باندې مجبور کړي وو نو داغي کیس هم جدا دی. خو شیخ رشید دغه مذاکرات چې کوم دي دا ډېر په لوړه کچه باندې روان دي. بیا د دغه لوړې کچې هغه وضاحت ونه کړو چې یا په لوړه کچه د مذاکرات څوک کوي او د چا سره کوي، د هیڅ یو دي چې وسلوالې دي هغه ذکر ونه کړو. بیا چې خبریالانو د ښه او د بد په اړه باندې پوښتنه وشوه، د ګوډ طالبان او بیټ چې دا کومه دغه د ښه او بد طالبان، نو د دغې په اړه باندې شیخ رشید صاحب دومره وویل چې موږ د پخوا راسې ښه کوم دي هغه هم پېژنو او بد هم پېژنو، او هغې ته دا معلومه ده د پخوا نه چې دا یې وویل چې د دوی منصوبه بندي څه د یو کال لپاره یا د دوه کالونو لپاره یا د څلور کالو لپاره نه ده، د شلو کلونو ټکې هغه دغه کو استعمال کو. هغې ته یعنې هغې دا وویل، مطلب یې دا و چې یعنی هغه ته د شلو کالو نه پته ده چې ښه او بد
څوک دي بد څوک دي. نو په دې کې غلام غوث که مختصر راته وایي چې د وسلوالو طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان چې پکې د ټولو ډلو بیا شمولیت ښکاري، هغه د طرف نه څه موقف راغلی کنه؟
بالکل جی، د تحریک طالبان پاکستان لخوا ابل ورځ د جمعې په ورځ باندې هم په دغه کیسه کې بیا یو لویه خبر پاڼه هم خپره شوې وه، او په هغې کې دا ویل شوي وو چې دوی لکه د اوسه پورې د خپلې خوا نه هیڅ قسمه ډزبندي نه ده دغه کړي اعلان کړي. یعنی هغه په میډیا کې چې کوم د ډزبندۍ راپورونه وو چې یعنی د تحریک طالبان پاکستان په نوم باندې چې کومه مخصوص ډله ده هغې به ډزبندي کړي، نو هغې په دغه کې صرف د دغې دغه کړې وه، دغه خبره رد
کړه.
او بیا د یو بلې ډلې لخوا چې کوم د حافظ ګلبادر په نوم باندې ډله ده، د هغې لخوا البته ویل شوي وو چې د لومړۍ نېټې نه تر شلمې نېټې باندې هغې په خپلو وسلوالو باندې غږ کړی وو چې هغې دي لکه په دې موده کې هېڅ قسمه دغه بریدونه دي نه کوي. نو ممکنه دا ده چې د قدام د لوړې کچې خبره چې کوم شیخ رشید کړې وه، نو کېدی شي چې هم د دوی سره په دې کې خبره اتره شوې، ځکه چې هم هغې بیا د دې خبر دغه یو قسم د پخلی
لا واضح نه ده.
پاکستان چې کوم دغه خبر رد کړي.
سمه ده، ډېره مننه غلام غوث راسه د پېښور نه چې د پاکستان د حکومت د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید د خوا د وروستیو څرګندونو همداراز د پاکستان وزیر اعظم هم په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو سره یې سناسه خبرې روانې دي او په لوړه کچه روانې دي. د پاکستانو وسلوالو ډلو پر ضد پاکستان حکومت ویلي دي چې عملیات هم روان دي او یوازې له هغو وسلوالو ډلو سره خبرې کوي څوک چې مذاکرات کول غواړي. د اکتوبر په دویمه نیټه بیا ځینې کارپوهانو مشال رډیو ته ویلي دي چې د دوی په اند له طالب وسلوالو سره به د حکومت خبرې ځکه کامیاب شي چې دوی دا فکر کوي په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلي نو اوس د پاکستانی طالبانو ضرورت پاتې نه شو. خو ځینې پوهان بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان په ګډون ډېرې وسلوالې ډلې موجودې دي نو ټول د خبرو د لارې په ډزبندۍ راضي کول ګران کار دی. د دوی په وینا دا ځکه چې پاکستانی طالبان په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنیدو له وجې بیا فعال شوي او راجوندي شوي دي. په دې حق له نور تفصیل د اسرائیل مومن رپورټ کې ورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستاني وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په دوهم اکتوبر له مشال ډو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټي غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه خو زیاته یې کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمي پریکړه نه ده کړې ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګري ځپلي د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي له ټولو سره خبرې نه دي روانې. داسې خو ډېرې ډلې دي نو یوازې له هغو وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ لا حتمي پریکړه نه ده کړې ځکه چې د چا خپلوان ترهګري وجلي نو هغوی وایي چې خبرې دي ونشي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منصوبې نه لري نو له هغو سره دې خبرې وشي. نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر شلمې نیټې ډزبندي ده نو پر پاکستاني ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پېښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیاب شي د په آن ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو د په خبره ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي. دا د غیر مختلف فکر سره دي. دا دواړه یو دي. د دې شکرین لیدل یو دي نو دوی به خامخا دوی به د دې خبرې اترې به نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاف دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد د ریاست ساتلی وو او زیاته یې کړه ترهګري چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون څه باندې او یا زره پاکستانیان وجل شوي ملک ته یې د اربون روپو تاوان اړولی. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوښه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دي او عادي ژوند ته راځي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سمه ښکاري چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني او طالبانو سره خبرې روانې دي خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لږ د پاکستاني طالبانو لپاره یو دي ته یو نوی جون کومداغې په معنی باندې هم کیدی شي. زما خیال چې دغه ګمان نه کوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپلو فعالیتونو نه منع کړي ځکه د دواړو هغه نظریه او فکر او سوچ بالکل یو دی. کله چې دلته افغان طالبان پاکستان ته راغلي وو نو په شروع کې خودي د پاکستاني طالبانو مېلمانو او ټي ټي پی نو جوړ شو. په 2000 کال کې بیا جوړ شو لیکن طالبان خو موجود وو
نو څنګه بیا افغان طالب پوری شي جګه پاکستانی طالب دغه جن لري
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نور ولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنگيږي د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود یاد په هانوای چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه علاوه حافظ ګلبادر ډله لشکر اسلام جماعت الاحرار او نور یو شمیر د پاکستانی طالبانو ډلې شتون لري
د مشال ریډیو خبرونو کې د اسرار الله مومند ریپورت مو اوریده همدغه سره تړلې موضوع باندې ورزو شمالي وزیرستان ته د غلطه په امنیتي ځواکونو برید کې 15 سرتیري وجل شوې دا حمله پرون په سپینوام کې شوې چې ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دا په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر په لومړۍ نیټه ویلي وو چې دوی له هغو وسلوالو سره په خبرو بوخت دي چې مذاکراتو ته تیار دي په دې حقله تفصیل د عمر وزیر ریپورت کې ورو
امنیتی او انتظامی چارواکو د نوم نشو دلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د اکتوبر په 2 نیټه د سپینوام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازی کې رامنځته شوې د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر هم په خپل بیان کې ویلي چې وسلاوالو شمالي وزیرستان سپینوام کې د امنیتی سرتیرو په قافله برید کړي چې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار یې وژلي چارواکي زیاتوي چې وسلوالو په امنیتی سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول په وژل شویو کې حوالدار زاهد حوالدار اشتیاق لانس نایک مجید لانس نایک ولی او یو پولیس اهلکار شامل دی د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده هغه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي چې په برید کې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار وژلې دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یوه مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو له ځنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی عمران خان په دغه مرکه کې ویلي وو که وسلوال خپلې وسلې کېږدي نو هغوی به ورته بخښنه وکړي خو بلخوا د عمران خان له دغو څرګندونو سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې وویل چې یاده ډله یو موټی ده او په لیکو کې یې هیڅ قسمه تقسیم یا اختلاف نشته د یاد ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته په لیږلې یو پیغام کې ویلي چې د هغوی د مشرتابه لخوا له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو په اړه څه نه دي ورته ویل شوي خو د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې ډزبندي ده نو له خپلو کاروایو یا بریدونو څخه ډډه وکړي په وزیرستانونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې زیات شوی چې په افغانستان کې طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه دی په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي که سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي که په انټرنیټ باندې تاسو ته د مشال ریډیو پانه نه خلاصيږي او سمارټ فون لرئ نو بیا تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړئ او د مشال ایپ باندې بیا تاسو راتلی شئ د مشال ریډیو ویب سایټ ته ویب پاڼې ته، او دغه خبرونه چې کوم روان دي او تیر شوی خبرونه د راز ویډیو وی او په لیکلې بڼه ډیر خوندور معلوماتي او خبری مواد تاسو کتلی شئ. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو ټولنیزې پاڼې هم شته، د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې، د انسټاګرام د لارې، او همداراز د یوټیوب د لارې د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شئ او خوندورې ویډیوګانې او معلومات ترلاسه کولی شئ. ورزو د دې غړي بل رپورټ ته، د افغانستان ځینې اوسیدونکو شکایت کړی چې په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې قانوني اسناد لري خو په دروازه ولاړ چارواکي بیا هم داخلېدو ته نه پرېږدي. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم عمران خان امر کړی و چې په کابل کې د پاکستاني سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي، بلکې هغوی دې یوازې په ویزه پاکستان ته ورځي. عمران خان دا اقدام د هغو شکایتونو وروسته کړی و چې ځینو افغانانو تور پورې کړی و چې له دوی په تورخم دروازه رشوت اخیستل کیږي. دا دروازه د پاکستان حکومت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د مای له 15 نیټې راهیسې د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده، البته یوازې د بیړني ضرورت لرونکو لپاره خلاصه ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نظم خبريال فرهاد شینواره راکوي.
افغان وګړي وایي چې د پاکستانی ویزې لرلو باوجود په تورخم دا وړې دوی اجازه نه ورکول کیږي، او چې ځنو ته پکې په کابل کې د پاکستانی سفارت لخوا ګیټ پاس ورکړل شي هغوی هم زورول کیږي او پاسانه پرې پاکستان ته نشي ورتلای. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي او یوازې په پاسپورت ویزا باندې دی د افغان وګړو پاکستان ته د وړېدو بندوبست وکړی شي. دغه ګام له هغه وروسته پورته کړل شو چې افغان وګړو تور پورې کړی و چې په تورخم ترې پاکستانی ځواکونه د ویزې او ګیټ پاس لرلو باوجود په غیر قانوني توګه روپۍ اخلي. په جلال آباد کې یو تن افغان وګړي سبحان الله مشال ریډیو ته وویل
هغه ملکی ده او که خارجي ده، چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي. نو د دواړو حکومتونو نه مې غوښتنه داده چې دغه د ګیټ پاس اسانتیا کې لازم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دواړو خو عوامو ته کوم مشکلات شي پراته دي هغه مشکلات حل شي او دغه ګیټ په عام ډول باندې خلاص شي چې ټول خلک وکولی شي دغه بارډر په اسانۍ سره کراس کړي.
یو بل افغان وګړی شوکت وایي چې په کار ده د تورخم دروازه ناروغه کسانو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره په مستقله توګه پرانستل شي.
او دغه مریضان چې کوم دي باید چې دغه مریضانو دغه هم دا ګیټ خلاص شي، ولې دې خلکو ته ډېر تکلیف ته ډېر مشکل دی. نو دا تورخم ګیټ باید چې اتمی خلاص شي، ولې چې ډېرو خلکو کارو سره خراب شوی دی، بند شوی دی. او کلم خلاص شي نو انشاءالله چې د ننګرهار خو کار به بالکل سره د خلکو هغه برابر شي او دا خلک ټول بې سوره دي، خراب توراب دي. او انشاءالله چې ولې نه ولې نه کلم تورخم ګیټ خلاص شي د ډېرو خلکو ته به مشکلات حل شي. د خیره
په تورخم کې د فایي یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د امر نه پس په تیرو درې ورځو کې په تورخم ګیټ پاس لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي، او دوی د افغان وګړو نه په غیر قانوني توګه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مې 15 نیټې نه په تورخم سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړي پاکستان ته نه راپرېږدي، خو یوازې افغان زده کوونکي، لوبغاړي او ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې پاکستان ته واوړي. په کابل کې د اګست په 15 نیټه د طالبانو د واکمنېدو وروسته په تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه په بیا بیا غونډې شوي، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریڈیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زدا پختو فلم سٹار شاهد خبر کوم
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تانی
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلور و بجو آوری دا اشے
دا مشال ریڈیو خبرونه اوری د پاکستان په سینټ کې زنو سینټرانو قبایلی ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې د برخې نه ورکولو موضوع راپورته کړی ده. له خیبر پختونخوا د سینټ د غوګړو ویل دي چې د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر مهال خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي چې دا رنګه په دغه سیمه کې پرمختیایي کارونه وشي، خو د دوی په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. د پاکستان حکومت بیا په وار وار ویلي چې ځینې صوبې دې ته تیاری نه دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د خپلې برخې پیسې قبایلي ضلعو ته ورکړي. په دې حقله د سیمینا زموږ خبریال شاهنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
په دغه سینیټرانو کې د اپوزیشن ډلونه هدایت الله خان او بهرمن تنگي شامل وو، د حکومتي ډلونه سینیټر دوست محمد محسود شامل وو. دغه سینیټران د سفران د قائمه کمیټې غړي هم دي او دغه کمیټې کې زیاتره د قبایلي ضلعو او پخواني افارس په ستونزو او د هغې په هواري بحثونه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگي د اکتوبر په 2 مشال رډیو ته وویل د فاټا د انضمام په وخت قبایلي ولس سره ژمنه شوې دوی ته به هر رقم ترقی ورکوي او د پاکستان د نورو خاریانو په شان سہولتونه به هم ورته ورکول کیږي. خو کله چې د سفران کمیټې ته رپورټونه راشي او دوی وڅاري نو پکې هیڅ یو داسې ترقی نه وي یا پکې د ترقی د پاره هیڅ یو ګام هم نه وي پورته شوی.
لہٰذا منگا ڈاور چی دا ٹرائبل ایریا عوام چی کم دینو آغا دا دی ملک تا پارا دا قربانے ور کری دی نو کا اغوی دا سودے حصے جوڑے دو دا پارا ویلکم ویلو نو پکار دا چی دی تخپل حق ور کی آغا پن ہم آلتا ندے ور کری شرے چی کم دا اغوی ضرورتو نا پورا کری نن آلتا دا سکلو با نشتا نن آلتا اسپتال نشتا نن آلتا بجلی نشتا نن آلتا ایجوکیشن نشتا نن ال پین پاسپورچر نشتا التا نه گیس نشتا بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې اوم تا د دې خلکو ته د سشي سزا ملاوي
د فاټا د انضمام سره سم ویل شو. د غسیمو لب په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% روپۍ ځان له ورکول کیږي. د انګریزي ورسپانې د نیشن د اکتوبر 15 2013 کې په خپل خبر کې لیکلي چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او غلام سرور خان میډیا ته ویلي وفاقي کابینه فیصله کړې ده په خوانی فاټا په ان اف سی کې 3% برخه ورکيږي. خو د سنټ تغغړی وای لا هم په خوانی فاټا ته دغه پیسې نه دی ورکړې شوی. د عوامي نېشنل ګوند سنټر هدایت الله خان هم د اکتوبر په 2 مشال رډیو ته وویل دوی په خپل ویني چې په خوانی فاټا کې د ترقی لپاره نه کوم ګام پورته شوی او نه حکومت دغه سیمو ته په ترقی ورکولو کې سنجیده ښکاری، ځکه په سنټ کې په حکومت ټکونه کړی.
وو دا غریبانو ته دا پته هم نشته چې موږ د پاره قانون کمی و دي، موږ په پولیس کې کوم په لوي کې یو، موږ د سیاست ته موږ چې کم دی د پاکستان شهريان یو کو نه یو، موږ په صوبې کې شامل شو نو څنګه شامل شو.
بیا نو حکومتي سنټران یا د قومي سیملي غړي او یا د سفران د کمیټې د وزارت مشران د دغه غوښتنو په ځواب کې څوای د دغه ځواب دپاره مشال ریډیو د واکمن ګوند د دوو سنیټرانو د سنیټ د ډیپټي چیرمن او په قومي سیملې کې د سفران د کمیټې د چیرمن سره ډېرې رابطې وکړې، خو هیڅ یو چا ځواب ونه وای. باوجود د دې چې یو سنیټر وویل د مصروف دی او وروسته بورته ځواب وای، خو د دې رپورټ تر د جوړېدو پورې مشال ریډیو ته د اپوزیشن ډلو د سنیټرانو لخوا د سوالونو ځواب ورنکا. شانواز ترکزی مشال ریڈیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یشي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه
قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې د روانې ګړۍ نیمای ته ورسېدو. په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د مجید بابر نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خوبت طالب وسوالو په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په دویمه نیټه په کراچۍ کې د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې حکومت به د خوبت طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په یوه حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوځ امریکو ادارې ISPR د اکتوبر په دویمه نیټه په بیان کې ویلي چې وسوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید کړی چې پکې د ملیشیا ځواکونو څلور سرتیري او د لیوي ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی. وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومت دي سینټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي د لوته دي د ژمنې سره سم په انفسي واټ کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې دغو سینټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغي 15 کسان مړ کړي او 1,455 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي. د کووېډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخه د دې نوو مړینو سره په پاکستان کې تیر کال په مارچ کې د جهاني وبا له پیل راهیسې د کورونا ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېره څه د پاسه 22,000 ته ورسېده. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د معلوم وسلوالو د خبریال او لیکوال سید معروف سادات په ګډون څلور کسان وجدي. عیني شاهدانو مشالې دی ته ویلي چې پرون مازیګر د جلال آباد په واټر پمپ سیمه کې په رکشه کې سپاره بریدګرو پر ټوډي ډوله موټر حمله وکړه او وتښتېدل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته هفتوار خبرونه د ځوانانو غږ وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو د جمعې په ورځ نیغ په نیغ اوریدلې. دا وخت یې درته ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو. اسرار العالم مومند د دې خبرونه کوربه دی.
جنو فنجي سوزول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلریس لوبي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار العالم مومن سره نیخ پنیږي.
د مشالې په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرار العالم سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ بستئ. اوریدونکو سبا د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د هند مهاتما ګاندي چې د عدم تشدد د فلسفې مبارز وو په یاد یې د اکتوبر 2 چې د هغه د زوکړې ورځ ده هغه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. ګاندی وایي چې عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د نړۍ تر ټولو غوره ځواک فورس یا طاقت دی چې انسانان یې په خپل واک کې لري. د ده په خبره د نړۍ تر ټولو غټه وسله د هغې نه هم عدم تشدد کړنلاره تګلاره هغه اغیزناکه ده. همدغه راز د دې ورځې منځلو مخه په نړۍ کې د بدلون لپاره د عدم تشدد لاره غورو کول، دغه لارې خپلو اهدافو ته رسیدل او له وسلو او دغه راز د نفرتونو رد کول. دا چې افغانان د شلمې پیړۍ په اوږدو کې او د یویشتمې پیړۍ په لومړیو دوو لسیزو کې تر ټولو زیاته بدترینه تبایی لیدلې ده، نو په دغه سیمه کې اوس د دې فلسفې د خورولو ته څومره اړتیا ده. پر دې خبرې کوو، پر دې به هم خبرې کوو چې ځوانان په دې کې څه رول لوبولی شي او د تشدد په مختلفو ډولونو یا شکلونو اهم خبرې کوو. موږ سره میلمانه دي دا وخت په پیښور کې ځوانه مدني فعاله طاهره کلیم صاحبه. طاهره کلیم صاحبه ډېر ستړي مشي.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علم زی مسجد هم موږ سره له پېښوره د ټلیفون په کرخه دی. او له تخت بای طارق پښتونجار چې د اتم تشدد پر فلسفه د عدم تشدد پر سپی پر موضوع پی ایچ ڈی کړی ده، هغوی هم موږ سره ټلیفون په کرخه راغلي دي. تر هر څه مخکې راځو طارق تاسو ته که زموږ اوریدونکو ته د دې لږ وضاحت وکړي چې تشدد څه شکلونه دي، په کومو ډولونو کې ده؟
داسې ده چې تشدد په خپله باندې یو پراخه تورې دی. داسې ده چې په دې کې موږ داسې نه شو ویلی چې صرف ذات په نیخ په نیغه په چا باندې یو گزار کول یا تیری کول دا موږ په تشدد باندې ونمو. په دې کې دا مختلف ساخت لري، په دې کې چې کوم دی د ښځو سره تشدد، د ماشومانو سره تشدد، په خبرو کې تشدد، په رویو کې تشدد، مذهبي تشدد، علاقائي تشدد، سیاسي تشدد، ریاستي تشدد، داسې بلا شکلونه لري، ډېر پراخه تورې دی. زما خیال دا دی چې تر دې کې تر ټولو زیات مشکل دا دی چې دلته تشدد صرف گزار ته ویلی شوی دی چې چا نیغ په نیغه په چا باندې گزار وکړی شي، نو دې ته تشدد پخپله یو ډېر پراخه کلمه ده، او په دې کې بېلابېل اړخونه موږ شاملولی شو او هغه د تشدد په زمره کې راځي. یعنی په دې کې چې د مینې او د محبت پاواله باندې سو کوزور لې شي، دا موږ په تشدد کې راوستي شو، په لسانی بنیاد ژبنه تشدد ته موږ ویلې شو. تاسې ډېر پراخه تصور لري، نو تشدد په خپل ذات کې یو ډېر پراخه معنا او مفهوم رانغاړي، نو دغه ته موږ تشدد ویلې شو. دغه تشدد دی
تا را کلیم سے تاسې موږ ته دا وایي چې دغه سیمه کې په پښتون مېشته سیمه کې تاسو په خیال باندې تشدد په کوم کوم شکلونو کې دی، او د ښځو په استازیتوب باندې هم تاسو خبره وکړئ چې هغوی د څه قسمه تشدد سره مخ دي دغلته کې.
جی څنګه چې خبره وکړه زمانه مخکې روډ چې تشدد په مختلفو شکلونو کې موجود دی، او دغه شانتي کزه بالخصوص د زنانو د حقوقو او د هغوی سره د تشدد خبره وکړه، نو هغه په مختلفو شکلونو کې هغه هم دی په هغه کې هغوی معنی د کور نواخلا، د کار په ځای په سړک کې یا بهر هر قسم تشدد دا هغه مخه ده، لکه په کور کې وتره وهل تکول کیږي که هغه خاوند وي که هغه خر کور دی، رونه د هغه کې ښځو ته هغه شانتي حق نه ملاویږي چې څنګه چې دوی نو هغه خپلې زامنې ته ورکوي. دغه شانتي بیا د تعلیم مخنیوی چې تعلیم مخوله بنده کې چې تعلیم له بندوي، یا بیا چې دی په ګټه کې څه نه ورکول، دا هم د تشدد مختلف قسمونه دي. په جایداد کې څه نه ورکول، زمونږ په سیمه باندې خو د دې د بدترین شکل هم موجود دی چې په هغه کې زنانو ته اور لګوي، په مخې تیزاب گزار کی، او دا چې څنګه موږ ګورو نو دا په انفرادي او په مجموعي طور دواړه باندې د دې تشدد چې دی د دې مختلف شکلونه موجود دي. چری په کور کې زنانه چې دا هغه د انفرادي شکل کې پابې باندې چې دی نو پابندیانې وي او دا هغه سره ظلم زیاتی کیږي، دغه شانتي په مجموعي توګه باندې هم زمونږ چې کوم معاشره دا هغه اخذي دا هغه شانتي د مخکې راتلو موقع نه ورکوي، هغې نه علاوه هغې سره چې کوم ظلم زیاتی په مجموعي طور باندې کیږي، که یوه ښځه چېرته داسې څه د خوښې واده وکړي یا بل څه داسې دغه، نو په هغې باندې د تور غږ کول، په هغې باندې د سنسارول، په د هغې د غیرت په نوم قتل کول، دا یو مجموعي شکل کې دا د معاشرتي زور د لاندې د زنانه سره د تشدد شکلونه چې دا زمونږ په دې سیمه باندې موجود دي.
لمجب تاسو راته وایي چې تاسو د وزیرستان سره تعلق لري، دغلته کې تاسو لومبه کوشش شروع کو د ماین چاودن خلاف تاسو راپورته شوي، نو اوس راته دا وایي چې دغه سیمه کې تاسو په خیال باندې په قبایلي سیمو کې د تشدد څومره قسمونه څومره ډولونه دي؟
د تشدد خو ګوره لکه څنګه موږ ملګري خبره وکړله چې ډېر پراخ یو سبجیکټ دی او مختلف شکلونه لري، خو تقریبا دغه اوس چې د کم وار ټیرر شروع شو نو په دغه کې بیا د ریاستي چې کم یو تشدد وو هغې بیا ډېر مختلف اړخونه چې کم دي هغه مخکې ته راغلل، نو هغه کې خو یو دغه دی چې یو خو ریاست په خپله یو ډایرکټ یو تشدد کوي چې هغه د موږ د پروفایلنګ په شکل کې کې یعنی زموږ داسې ډېرې واقعات شوي دي چې هلته دوی یو کاروایی وکړي او کاروایی نه پس دوی د موږ د علاقې د خلکو یو پروفایلنګ کړی دی چې هغه یعنی یو هم یو تاریخ دی چې د انګریزانو په وخت کې هم زموږ یو دغه رنګه پروفایلنګ را کړی و چې دغه د جنگجو خلک دي. نو په ریاستي توګه به زموږ دغه هم یو پروفایلنګ شوی دی چې دا یو مذهبي شدت پسند خلک دي او دغه دهشتګرد خلک دي. نو هغه چې کوم د دوی ته یې تشدد چې کوم روا کړلو نو بیا چې کله به موږ هم د هغه تشدد وشي بیا یې په هغه کې چې څوره هم عام خلک وژل کیږي یا بچان یا زنانا یا څوک هم وي پکې. اوس دغه څو ورځې مخکې هم دلته په یو ځای کې دوی اټیک کړی دی چې پاکې ایس پی آر دغه بیان وکړلو چې پاګه کې لاس کسه دهشتګرد نه شوي دي پکې څلور کسه غټ کمانډران دي. نو هغه کې یو هم نه کمانډر وو نه دهشتګرد وو نه یو نام دوی جواد کو ټول بورډ کې بچان وو یا ښځه وه او هغه د چغملي وو هغه هلته را هم وړل هلته شخ هم کړل. نو دغه رنګه چې یعنی دا یو خدا یو ډایرکټ تشدد دی چې هغه هلته مقصد کیږي. دوه ماډل کې هغه دی چې هلته دی چې کوم نورې چې کومې هم یعنی ادارې دي چې هغه راتلی شي هلته هغه خپل چې کارونه باید کولای هغه چې کوم دی هغه سره تعلق لري هغه شای هم چې کوم دی دوی باندې یو داسې فشار راغلی دی چې هغه د انسانانو د مشکلات کمولو کوشش نه پکې کوي بلکې هلته نور هم مشکلات جوړولو کوشش کوي. یا مقصد داسې فعالیت چې څه هم کوي تا ته مختلفې سیول ادارې درته رامخ کی او د تا لاره راتم کوي او په دغه لول باندې اغه دوم چې کوم داسې تشدد یو قسم لګیوي او دریم تشدد خو بیا د غا هم دی چلتا یعنی ځای خلکو په میاں کې چې کوم شخړې مخکې تراد رومي د قبایلی په مزکو باندې پابند هم پی ټی ایم ډېر بهترین کار کړی دی چې زوایم چې ډېر به اتحاد استاینه ور دی چې نو خو اغه ته هم بیا دغه وی چې پاګه کې بیا موږ ته به ریاست په دغه لید شي چې ان دغه علاقې په خپل کلیر کړی او دغه وای چې ان دلته وځه خلکو سره هیڅ نه دی پاتې شوی او چې کله هم د دوی په میاں کې خبره راشي بیا په قاعده اصله هم ورکی اصله په قاعده په خرڅوي. نو هغه هم یو شکل دی چلته د تشدد لیدشي.
اوردونکو موږ سره دا وخت ریاستي استاد نشته دی نو علمزیب چې کوم تورونه ولګول دا دوی خپل نظر دی خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې د پاکستان ریاست په وار وار دا ویلي دي چې دوی د تشدد او ترګري او سغدرزی د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي او دغه کوم تورونه چې دوی ولګول هغه په وار وار رد کړی دي. موږ سره اوردونکو لري دوی ته هم ورزو او په فیسبوک هم یو شمیر وړاندیزونه او لیکنې دغه راز پښتني هغه مخترغه لیدي زه فکر کوم څوک موږ سره ستړي مشي.
السلام علیکم عادل تورایم در صد کور مجلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورې صاحب ستړي مشي څه به غواړي؟
محمد صاحب تشدد پښتنو کې ډیر جوته دی باره کې بداوایم چې نن سبا واخی خبیا یا جوته پزمکو باندې د نورا کا بچاهون پلسپی باندې دا ټول روان شي تشدد به خپل خاتم شي بچاهون به ویل څه پښتنو یې وشي نه تی پوک نشته خبدی باندې تی پوک شته محبت پختنو کی بس دا لنجی ڈھیری دینو مطلب دادے بچا ہون پل سپینی روان شی تو ہر چھ خاتم شی مینی محبت سب وقت
ڈیرا زیادہ مرنا تھوڑے سے اردن کو پر فیس بک مانی اکرم خالی کی افغانستان کی خزو تا باید بنیادی حقونه ورکړل شي. دغه راز میمن لیکي چې دغه هر څه ټولنیزو رسنیو خراب کړلو. دغه راز به نجیب خان لیکي هم دغه سرګندونه کوي. محمد رفیق سپین هلال دا ټول هم دا خبره کوي چې د تعلیم د لارې د تشدد مخه نیول کېدای شي. او عابد خان لیکي موږ ته پکاره چې د تشدد فلسفه د مبارز باچا خان لار خپل کړو نو موږ په خپل د تشدد نه ځان وژغورو. اردوونکو د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستئ. پر دې خبرې کو چې سبا د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. نو دا چې افغانان د شلمې پیړۍ په اوږدو کې او د یوویشتمې پیړۍ د پیل په دو لسیزو کې د بربادۍ سره د بدترین بربادۍ سره مخ شو. نو د دغه بربادۍ د دغه تشدد په اثراتو هم خبرې کوو. او دغه تشدد په شکلونو ډولونو هم خبرې کوو او بیا پر دې هم خبرې کوو چې د دې په مخنیوي کې ځوانان څومره رول لوبولی شي، خو پر دې هم خبرې کوو چې ځوانان پر دې کې خپل څومره ښکیل دي. طارق تاسو راځم اوس پر دې خبرې کوو چې که میدان جنگ دی، که ټولنیزې رسنۍ دي او که داسې نور ځایونه دي، هلته کې ستاسو په خیال باندې لومبی دا چې ځوانان خپل څومره ښکیل دي په دغه تشدد کې؟
او د داسې دی چې مونږ په دې ټولنیزو رسنو باندې وینو دا یو تشدد سره مخ دي. داسې د کورنۍ او سماجي او ټولنیزو حالاتو کې چې مونږ کوم تشدد دی هغه وینو، داسې په نصابي او غیر نصابي سرګرمۍ چې دي، نشو او داسې د بیروزګارۍ او داسې مختلفو سیزونو، یا مطلب داسې یو وایلنس سره مخ دي. په اقتصادي اوله هم دي، په نفسیاتي اوله باندې هم دي، په ذهني اوله باندې هم دي، په اقتصادي اوله باندې، په سیاسي اوله باندې هم دي. نو موږ داسې وینو چې په دې وطن کې، یا خصوصا بالخصوص که موږ وګورو چې دې ځوانان یا پیغلی، او بلکې زه به پکې یو خبره بلم یادونه وکړم، دا زموږ د دې ټولنې ډېره مهمه برخه ترانسجنډر سره چې کوم سلوک او برتاو روان دي. او زما په خیال باندې چې د تشدد چې موږ څنګه ما مخکې خبره وکړه چې دا ډېر پراخه تورې دی، یا پراخه ترم دی، په خپل ذات کې ډېر وسیع تناظر رنغاړي. نو په دغه حواله باندې زما خیال دی چې د پښتنو د ټولنې داسې فرد بنوي چې د دې تشدد کې به ښکیل نه وي، یا به د دې برخه نه وي، یا داسې دي چې دي کې ځینې خلک پکې په شعوري توګه باندې ښکیل دي، او ځینې په غیر شعوري تور باندې ښکیل دي. او د کې یو بل مشکل زما په خیال باندې چې زه وینم چې لکه شاید د دې تشدد ښکاری نه، مسله زما خیال دی ته تر دې ځای کې دا ک دوی دا تشدد وګڼي، یا وپیژني، یا په دې داسې مسایل چې دي ته پاملرنه وکړي. زما خیال دی چې بیا به یو د دې لپاره خوند یو میکانیزم غي باندې بیا شاید بیا بل خبرونه کوي، یا تاسو روس ته خبره کوي شي.
بالکل د دې په مخنیوي به هم خبرې کوو.
زما خیال دی چې مشکل دي،
بالکل
دا مشکل دي چې دی نه پويږي په دې باندې. لکه مثال زه به خبره وکم، یو ټرند روان شي، یو ټرند روان شي، په دا ټرند کې بیا دا سیده شي د ځوانان یا نور خلک چې دي دا سی نامعلومه پیجز دي چې زه وګورم آی په واتس اپ، په فیسبوک کې، په ټولنیزو رسنو کې بس مخې لراځي چې مسلسل د تشدد تبلیغ او ترویج روان دي. دا سوق تي څنګه دي دلته د لپاره قانون سازي ولې نه کیږي، د وکټام ولې نه کیږي؟ بل دې کې زه یو بل خبره هم سره وکم چې دا ځوانان یا دا خلک چې دي دوی په تشدد کې د مختلف اړخونو باندې ښکیل دي، نو آیا د دې په شامانی چې کوم مسائل دي وای چې دي تم بوندي کې مختلف خلک، مختلف ټولنیز پالان، سیاسي ورکران، سیاسي ګوندونه او ورسره چې دي پکې خپل برخه چولې شي؟ خو دلته مسله دا ده چې تشدد یا جنگ را اقتصاد
دي سره چا ګټي دي، لکه تاسو چې دي سره د ځینو خلکو ګټي تړل شي دي. تر کلیم سبا
وارکان وو وارکان میرجی
تر کلیم سبا اوس تاسو راځم تاسو په خیال باندې په ټولنیز رسنیو کې خزی جنکی هغه څومره تشدد سره مخ دي د ځوانانو لخوا کوم په دغه خبرې وکم؟
د ځوانانو د طرفه کوم تشدد چې هغه زیاتره چې د فلارې کیسو کې او بیا د تعلیمي ادارو کې چې پکم کې چې زنانه چې دینو داوی سره د ډایرکشن یاږي خبرې اترې راځي، نو په هغه کې بیا مختلف شکلونه دغه دي چې هراسمنت کېږي سره داغي نه علاوه درې پورې کیسه، یا بیا دغه خو ډېر بدترین شکلونه دي. که مونږ په عام حالاتو کې وګورو نو الرکان چې په جنکو باندې آواز نه کوي، یا داغې نه علاوه پلار کې ورته ودرې دي، رقم نه جنې چې هغوی چې کوم خپل ګرځېدل دي هغه چې دی نو لمیټېډ شي. نو په دغه طریقې سره چې دی د ځوانانو یو ډېر غټ رول دی چې په کوم کې د زنانه چې دي دا بهر راوتل، او د هغې چې دی د هغوی یو په مخ کې تلل چې دی هغه ګران شي. دویمه دا خبره چې کله هم د ځوانانو یو رول په کور کې دننه داسې جوړېږي چې کوم خویندې دي هغوی یا بهر نه پرېښودل، یا په خویندې سره داسې زیاتي کول، یا دا ګڼل چې دا زموږ نه کمی دي، نو دغه هم یو شکل دی چې په کم کې بیا اکثر کومو وګورو د غیرت په نوم باندې چې کم کتل کېږي. په دې کې اکثر رونه چې دي هغه انوالو دي، د رونه پکې چې دي نو شامل دي، او د هغوی لاس کې پکې ځکه چې هغوی وایي چې دا زموږ د غیرت خبره ده، او په خور باندې دغه چې کم کوي نو دا مختلف شکلونه دي په کوم کې چې موږ وایو ګورو چې ځوانان چې دی هغه یو لارې طرف ته روان دي، په کوم کې هغه ته لږ چې د سوسایټي یا د معاشرې چې کوم غیرت دی هغه هم د دې په لاس کې دی. او بل دا چې د زنانا په بازار کې یا د زنانا په دکان کې یا د هغې په کوڅه لاره کې هغه هم رضی نشته څومره چې د یو الک په کار دی. نو زه په هم چې کله یو زنانه وځي نو د هغې په جامه باندې خبره، د هغې په څادر خبره، هغوی په چال چلن باندې خبره، دا هم. او بل زمونږ د ټولو نه غټه علمیه دا ده چې که مونږ چرې یو الک دپاره دا هم ډېره د شرم خبره وي چې د هغه د مور یا د خور نوم چې دی هغه بل ته پته ولګي. او بیا ځوانان چې دي یو بل په دې باندې تګوي چې ستا د خور خدا نوم دی، ستا د مور خدا نوم دی، حالانکه دا هېڅ د شرم خبره نه ده چې د خپل کور یا د مور نوم پته ولګي. ډېر په جار اغستل په کار دي چې د کمې ښځینه هغه ځوان پیدا دی. خو زمونږ په معاشره کې چې دی نو دا یو اجتماعي سوچ چې دی دا جوړ شوی دی چې د زنانه نوم اغستل یا د کور نه د زنانه نوم بهر پته لګېدل چې دی دا ډېره د شرم خبره نه او په دې باندې جګړه کول په کار.
اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږېستی. او اوس المزیب دې ته راشو چې په دغه پښتنه سیمه کې تر ډیره وخته پورې ځوانانو وسله راخیستې وه، خو ستاسو پی ټی ایم هغې د سولې لاره خپله کړه، د عدم تشدد لاره یې خپله کړه. نو څه ګوري چې کومه په تشدد باندې یا په جنگ باندې که پرس کا یو بریا ترلاسه شي، یو بدلون راشي، نو هغه ډیر پایدار وي کنه؟ د عدم تشدد په وسیله چې کوم بدلون راشي هغه ډیر پایدار وي ستاسو په خیال باندې؟
دا خو د عدم تشدد یو باقاعده دغه اصول دی، لکه دا ویل کیږي چې که ته مقصد څه شي وي کنه او هغه پرته لار د تشدد اختیار کړي، کومه لار اختیار کړي، نو یعنی که ته د امن لار مقصد دی وي او ته تشدد لار ورسره اختیار کړي، نو ته دغه امید نه شه ځنې ساتلې. دغه څه ریشنل خبره نه ده چې دغه به امن ځنې راتلی شي. یعنی د هغې لپاره چې کوم ته مقصد دی وي، هغې مقصد لپاره هغه لار به هم داسې اخلي چې هغه لار هم د یو سره یعنی سمون خوري. او که ته مثال کې تور په غواړې خوشحالي او غواړې امن او ته لار د تشدد اختیار کړی وي، نو دغه ممکنه نه ده. نو دغه وجه ده چې د پی ټی ایم هم خپل لار چې کومه ده د اتم تشدد اختیار کړل. او بیا موږ ته لکه خپل چې کوم مرام دي هغه خو معلوم دي کنه چې دغه موږ څه کول غواړو، د وطن کې او زموږ د وطن وسایل څه دي، څه ورسره لګیا دي، د په کوم بنیاد ورسره لګیا دي، ولې ورسره لګیا دي. خو زموږ نه مخکې چې کوم هم چا ټوپک راخستې دي، بدقسمتي سره زه به دا وایم چې دوی ته لکه تر اوسه پورا هم د خپل چې کوم مقاصد دي هغه معلوم نه دي. یعنی چې دوی څه غواړي، یعنی تر څټ یې څه عوامل و، څه خبره وه، څه وجه ده چې دوی ټوپک راخستې دي. او نن خو هم یعنی داسې ځای ته سره راغلي دي چې یعنی په افغانستان کې یو چینج ځنه راغی، او اوس هم یې د موږ په وطن کې په هغه رنګه بدامي ده یا په هغه رنګه حالت دي. نو موږ یعنی بالکل دا وایو چې موږ خو کم از کم مقاصد بیا واضح دي، بیا هغې مقاصد لپاره چې کوم د تشدد لاره مو اخیستې ده، اخیستې مې هغې بنیاد ده چې موږ هغه ریزلټ یې داسې اخیستل غواړو چې یعنې هغه د امن واله دي. نو امن دپاره ته د تشدد لار که موږ واخلو هم، نو بیا به داسې ځای ته ځنه ووځو چې هغه به یو ریزلټ به موږ ته نه کړي را، بلکې کاری هم کړي، بل هغه به نور هم په تشدد باندې تمام شي.
سم موږ سره اوریدونکي دوی ته هم ورځو. ستړي مشي، څو خبر کوي.
ډېره زیاته مننه اسرار صاحب، تاسو ته تاسو ملوانو ته سلام کوم. ناصر وزیر د دوبۍ نه در سره یم.
ناصر صاحب ډېر ستړي مشي، څه بل غواړي؟
د خغلی لمزب مسجد نه یو تپوس کوم، لکه د دوی چکم غورزنګ دی، مطلب په کومه لاره باندې روان دی؟ وایي مونږ باندې ډېر تشدد هم کیږي، خو مونږ خپل حقوق د عدم تشدد د لارې غواړو. خو اسرار صاحب، زمونږ په قبایلي علاقو کې به بله شخړه روانه ده چې د خلکو خپل منځي اختلافات ډېر زیات دي، زمینی تنازعات ډېر زیات دي، خلک یو بل وژني، په یو بل باندې تشدد کوي. آیا دوی په دې باندې هم څه کار کړی دی چې په خلکو کې لږ اجتماعي شعور راوالي، چې مطلب تاسو یو بل باندې تشدد مه کوي، خپل کومې چې تنازع دي د عدم تشدد د لارې حل کې، ځکه چې حکومت خو بالکل ناکام شوی دی. او د دوی غورځنګ دې طرف ته هم څه پام کړی دی کنه؟ ځکه چې د غزنه زمینی تشدد چې کوم دی، ډېر زیات شدت اختیار کړی دی. د علم صاحب مسجد په دې باندې خپل کمنټس ورکړي. د
وخت سره ستاسو نه مننه. او علم صاحب وختي هم ویلي چې موږ په دغه کار شروع کړو، دوی نه به دغه پښتنه زمنګ وي. طارق اوس دې ترازو استاد په خیال باندې چې کم عدم تشدد مبارزه ده نو دلته کې یو لیکوال دی هغه وایي چې عدم تشدد مبارزه دا نه ده چې سړی د چاته سر ټیټ کړي بلکې هغه وایي چې خپله مبارزه کول بغیر د مرګ جوبلی بغیر د تشدد او بغیر د تباهی نه خپله مبارزه مخې ته وړل هغوی دا خبره کوي چې اصل کې دغه عدم تشدد د دې دپاره دی لپاره نه ده چې سړی د بیخي غلی کینی او څه قسمه ناانصافي کېږي څه قسمه ظلمونه روان دي د هغې خلاف د غلی پاتې شي
داسې دا اصرار صاحب دا سوال چې کوم دی دا په پخپله باندې په دې ټولنیزو رسنو یا داسې د پښتنو په وطن کې چې یو پیښه وشي نو په هغه وخت کې ډېر په زور او شور سره را شروع شي دا قسم سوال یا د دې که موږ لږ داسې معمولي شاته لاړ شو تاریخي پس منظرې ګورو بالخصوص دا د باچا خان پیری کا غاف چې کیږي په دغه وخت کې هم ځینې کردارونه یا ځینې خلک داسې وو چې دی عدم تشدد کله به د هندومت سره تړله که څه هم په هندومت کې د دې سرکونه شته دی په اسلام کې هم شته دی خو باچا خان پخپله وایي چې د باچا خان زه خبره وکړم هغه وایي چې دا عدم تشدد دپاره ډېر د بزدل خلکو کار نه دی دا ډېر قوي او ډېر بهادر خلکو کار دی نو زه فکر کوم چې باید چې د عدم تشدد سب میکانیزم دی یا دا کم څه پخپله باندې لري یا پخپله دې سره کم پروګرام دی یا دا څنګه لاسته راوړل کوي زما خیال دی چې په دې کې یو تیروتنه کیږي لکه مثال عدم تشدد صرف دې ته ویل کیږي چې څوک په ارسه کوي به زه به ناست یم زه به هیڅ نه کوم لکه پخپله زه لکه دا نننۍ مرکه دا د دې د عدم تشدد د خبرو اترو د مکالمې یو ذریعہ ګڼم داسې فعالیتونه تنظیمونه جوړول سټڈی سرکلز کول مکالمې کول تا پرونوم زډیر پات شو سروای مدل تګمو په خبر کې چونکه په تاریخي تور باندې هم اقلیت دلته مې پوس پات شي ویلو سردار صاحب نام سین وجنه چې کوم دی موږ ډیر ځات زخمی کړو غندنه کوو خو بهر حال داسې دی چې په مسلکی او عالم باندې او په دې عالم باندې د باهمي احترام یو فضا را جوړی نو پاګه کې نه امکان بلکې د تشدد چې کوم دی غا اخلاقی جواز چې کوم دی هم دغه نه وړي بیا د دې ادم تشدد چې کوم لارویان یا کوم مخکخ خلک یو د غوی غیر شادات یا د غوی پریکټیسز چې موږ ګورو نو پاګه کې په جبنی بنیاد باندې هیڅ توپیر نه په لسانی او په مذهبي بنیاد باندې هیڅ نه په مسلکی بنیاد باندې هیڅ نه خو د خلکو د غوی د حقوقو د غوی د ژوند چې کوم ضرورتونه کوم لارې کوم چارې وي دای د ادم تشدد لکه مثال داسې موږ ویل شو ادم تشدد کې پروټیست دی بیا د خلکو نه موږ د پښتنه کو چایا یو زیاتې شوري ظلم شوي د پرم طریقې سره احتجاج تاسو کړی دی یا داسې ویل شو چې تنظیم جوړول خبره کول مکالمه کول رائټس غوښتل عدالت تتلل حکومت تتلل جلسه کول سیاسي ډایلاګ کول سیاسي ګوندونه جوړول داسې په ټولنه کې په تعلیمي ادارو کې ناستې کول دا کول یو خبره بل هم شو پدې دغه کې چې موږ د دې مسلې ته ګورو نو دا د ډېر عجیب بدلون روان دي خصوصا د جنگ د حالاتو په کې وجه ده چې د دې دا څنکه اجري پکې ختمې دوه شنه مکالمه عمل ودرې دو ادا سینه مسلکی سیس ډېر په ساينسي طریقه باندې را دن نکړې شو ټولنې ته تر قوارانه سیس را دن نکړې شو زه اوسم دا سوچ کوم چې دا سیسونه څنګه داسې در بدل شو لکه مونږ مثال د وچو د اسنیانو ناش په دا امامانو میاش په دا په سنی او په دغه کې یو شال منځله کې دا اوس ډیر زیات وی توپیر دی د دې کې راغلي دی نو زما خیال دی
تاسو څنګه وخت ویل چې ځینو خلکو ګټي دي دغه جنگ سره دغه تشدد سره تړل شوی دی او دونکو زه به هم تاسو ته مو وخت چې ما کوم خبره وکړم هغه امریکایي لیکوال دی پروفیسر جین شارپ هغه دغه خبره کړې ده چې تشدد دانه دی چې سړی سر ټیټ کی او چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کمی برایانې روانې دي کمی خراب خبرې دي کومه ناانصافي کیږي چې د هغې خلاف انسان غلی پاتې شي موږ سره په فیسبوک باندې دلاور خان ننګهارې لیکي چې د عدم تشدد باندې خبرې کوي ډېره ښه خبره ده پښتانه چې نن په تورتم او بدبختۍ کې دي هغه که د لر دی او که د بر د هغې لامل هم او د دوی خپل منځي اختلافات دي تربګنۍ دي او گاونډیان په خپلو کې سره جنگونه کوي ډیر زیات من اساس دوه کډ درمل من منونه چې موږ ته مخ راکو خو وختونه تاسو
ډیر من
ودونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ وی تاسو او موضوع سبا د ادمي تشدد نړیواله ورځ منځل کی هم پردغه مو خبرو کولې موږ سره ملمنو د پښتون ژغورن غورځنګ مخکخ علم جی مسجد او د تخبین موږ سره طارق پښتونجار د ټلیفون پکر خبره دوی سره خبره کوله طارق په ادمي تشدد موضوع باندې پی ایچ ڈی کړی دا هم دې سره ځوانانو غږ خبرونه پای تر رسیدي تر خپل قربای سره لمومند اجازه ورکړي د الله پامن خو وختون
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.